السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. نن د اتوار یا یکشنبې ورځ کال 2013 د اکتوبر د میاشتې ومه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماسوتن 10 بجې، په افغانستان کې شوي دي د ماسوتن 9:30 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 1 بجه ده. د خبرونو وړاندې کوونکیو زه محمد اکرام
او زه فواد لامی،
او اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
په افغانستان کې د تشدد د بیلابیلو پیښو له امله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، او تر ټولو خونړۍ نښته د وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې شوې ده، چې ځایي چارواکي وایي چې د غځای د پولیسو مشر هم پکې وژل شوی دی. بلخوا پاکستان دا فیصله کړې ده چې د جلال آباد ښار د قونسلګرۍ کې به د ویزو د ورکړې بهیر برته له سره پیل کړي.
او په نړیواله کچه د ترهګرو د مالی مرستو او په غیر قانوني توګه د پیسو په وړو راوړو نظر ساتونکي ډلې اف ای ټی اف چارواکي د پاکستان په سفر باندې دي، او هلته به د پاکستانی چارواکو سره لیدل کتل کوي.
او آخر دا چې په پخوانی قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې ځایي چارواکي وایي چې د طالبانو په لاس د ویجاړو شویو سکولونو څخه 10% یې اوس بیرته رغول شوي دي، خو سلګونه سکولونه اوس هم ویجاړ پاتې دي.
ګران اوریدونکو، موږ سره اوسېږئ. یو شمېر رپورټونه او مرکې به تاسو ته وړاندې کوو.
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي چې د هغه ولایت په اچین او خوګیانو ولسوالیو کې د ناټو ځواکونو بي پيلوټ الوتکو پر د دایش پر مرکزونو هوایی بریدونه کړی دي، چې لامل یې 18 تنه دایشیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغان پوځ په یو بیان کې راغلی چې په اچین کې 14 تنه دایشیان او په خوګیانو کې 12 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې طالبانو د میدان وردګ ولایت پر سید آباد ولسوالۍ بریدونه کړی دي، او د هغه ځای د پولیسو مشر او 14 تنه نور امنیتي سرتیري وژلي دي. خو چارواکي زیاتوي چې د نموړي ولسوالۍ کنټرول لا هم د دولتي ځواکونو په لاس کې دی. نور حال له حقمل روان نه واوري.
د افغانستان کورنۍ چارو وزارت ویلي دي وسلوالو طالبانو لخوا د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ په شوو ډلې ایزو بریدونو کې وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کورنۍ چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمی له امریکا غږ ډیوې سره خبرو کې ویلي دي تیر شپې په بریدونو کې د سید آباد ولسوالۍ امنیا کمانډان په ګډون 14 تنه امنیتي سرتیري وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. رحیمی زیاته کړه وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې، خو په وینا تر اوسه یې کرشمیر نه دی معلوم. د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال وایي سید آباد ولسوالۍ او شاوخوا امنیتي پوستې دا مهال د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي، او سیمې ته تزدمي افغان سرتیري هم رسیدلي او د ولسوالۍ امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ باندې د طالبانو حمله موږ تهیده وو، او د څو پوستو سقوط هم تهیده وو. خو ولسوالۍ سقوط نه دی کړی، د احساس نه لري. په ورته وخت کې امنیتي ځواکونه دوی ته درانه تلفات اړولي دي. زموږ امنیه قمندان دغه ولسوالۍ له بده مرغه شهید شوی دی، سره د 14 امنیتي ځواکونو سره، او د اوو امنیتي سرتیري په دې برخه کې ټپیان.
وسلوالو طالبانو ویلي دي میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د تېرې شپې په بریدونو کې په بشپړه توګه نیولې افغان امنیتي سرتیرو ته د ګڼې مرګ ژوبلې رسیدو ادا کړې ده. بلخوا د پکتیا ولایت چارواکو ویلي تیره ورځ د دې ولایت په ګردې څړی ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د ځمکنۍ عملیاتو پر مهال پر ولسي خلکو د هوایی بمبار په پیله کې 10 تنه ولسي وګړي وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. د پکتیا امنیې کمانډان راز محمد مندوزي ډیوې سره په خبرو کې ویلي افغان امنیتي ځواکونو وروسته له هغې د هوایي ملاتړ د مرستې غوښتنه کړې چې د ګردې څړی په سورخیلو سیمه کې د عملیاتو پر مهال طالبانو لخوا لخوا پر افغان سرتیرو بریدونه تر سره شول. نو موري زیاته کړه ک څه هم ولسی وګړو ته په هوایی بمبار کې دی وخت مرګ جوړلی پاړه امنیتی چرواکو دقیق معلومات نه لري، خو د سیمې خلکو ورته ویل چې په دې شوی هوایی بریدونو کې لس تنه ولسی وګړي وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. حکمل صدات وی او ای ډیوا افغانستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. پاکستان اعلان کړی دی چې د سبانه با په جلال آباد کې خپل قونسلګری برته پرانیزي، چې افغان حکومت نه د قونسلګری د امنیت باور ترلاسه کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر بیان ډاکټر محمد فیصل په خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي چې د افغان حکومت لخوا د امنیت باور ترلاسه کېدو وروسته پاکستان خپل قونسلګری برتا خلاصې وي. د سبانه بعد ویزو ورکول هم شروع کی. نور حال پی د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبريال ارشد حسین راکبي.
پاکستان د افغانستان د ختیځ ولایت ننګهار په سرخار جلال آباد کې د خپلې تړلې قونسل خانې د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. د پاکستان د خارجه دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل د اتوار په ورځ یو بیان کې وویل چې قونسل خانه به د ویزو ورکولو عمل د سبا نه پیل کړي. په ټویټر جاری کړي بیان کې د خارجه دفتر ترجمان وینا وه چې پاکستان د جلال آباد قونسل خانې د عملیاتو د پرځای کولو پریکړه د افغان دولت لخوا قونسلګری ته د همه په کار سیکورټی ورکول د باور روستو کړی دا. د خارجه دفتر ترجمان دا هم ویل چې د قونسل خانې د بیا پرانستو روستو جلال آباد او نږدې سیمو کې میش افغان وګړي د ویزو ترلاسه کولو لپاره د ګل د ورځې قونسل خانې ته رجوع کولی شي. د اګست په 13 نیټه د افغانستان په ننګهار ولایت کې پاکستان خپل قونسلګری تړلې وه او تورې لګولې وو چې د ننګهار چارواکي د قونسل خانې د امنیت په چارو کې مداخله کوي، خو د ننګهار والی د پاکستان دغه تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې پاکستان په قونسلګری کې د افغانانو څخه د ویزو په سر نه یوازې بډې رشوتونه اغستل کیږي بلکې بد چلن هم ورسره کیږي. د قونسلګری د بندیز لکبل د افغانستان په ختیځ سیمو کې میش په زرګونو هغه افغان وګړي د ستونزو سره مخ شوي وو چا چې د پولې پورې غاړه کاروبارونه لرل، خلکو خپل خپلوانو سره د ملاقاتونو او د علاج ترڅنګ د تعلیم لپاره د پاکستان تګ راتګ کولو. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مامن ډی ریډیو سره خبرو کې وای دا یو ډیره فعال قونسل خانه ده او د دې د بندیز لوی زیان افغانانو ته رسیدو.
یو ډیر فعال قونسل خانه ده د جلال آباد او قندهار، او بل خبره ده چې تاسو ویل چې نقصان خو افغانانو ته وځي، ورځي په زرګونو خلک چې کوم دی هلته ویزي اخلي او دلته راځي، د صبح سره ته راځي، هسپتالونو ته راځي، خپلوانو ته راځي او دغه ته راځي، نور د طالبان چې پکې دغه کاري سټوډنټس دي نو هغه خلکو ته ډېر زیات تکلیف وو. نو د هغې تکلیف ته چې وګورئ پاکستان ته خو څه دومره دغه مغه نه وو، خو د خلکو ته ډېر زیات تکلیف وو او په دغه وجه باندې د افغانستان دولت د فشار لاندې راغو، د خلکو د فشار لاندې راغو. داسې مهرباني وکړي، داسې حالات پیدا کړي چې را قونسل خانه دوباره بېرته شي. نو بېرته کړه او تعلقات چې کوم دي په خپل ځای دي، په هغې چې کوم خندان منډان دي خو تاسو ته معلوم دي کله دا چتی کله کمیږي او سو پوری چې دا افغانستان کې انسرجنسی ده، دا غي اثرات په دې تعلقات باندې پریوزي او خصوصا د پاکستان او افغانستان په پوله باندې پریوزي.
د قونسل خانې د بندیز وروسته د دواړو هیوادونو د اعلی چارواکو ترمنځ د لانجې د هواري لپاره خبرې اترې جاری وي او د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشي 13 میاشت د کابل د سفر په محل د ماملا د افغان چارواکو مخې ته هم راپورته کړې وه. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
په دې وروستیو کې داسې رپورټونه ورکړه شو چې ګنی یوه شخصي کمپنۍ غواړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي او هغه د یو قرارداد په ډول واخلي، خو افغان چارواکو یې سخته مخالفت ښودلی دی. په همدې هکله نن په د واشنگټن پوسټ په اخبار کې یو مطلب خپور شوی دی چې زموږ همکار ورته لنډه کتنه کړې ده.
نن د اکتوبر 8 تاریخ دی او افغانستان کې د ترهګرو خلاف د امریکای په مشرۍ کې د نېټو د اتحادیانو د شروع کړي جنگ ولس کاله پوره شول. امریکای او د امریکای اتحادیانو په دې جنگ کې خپل هر قسمه وسلې او تور طریقې استعمال کړي، خو د جنگ د ختمېدو علامې لا نخکاری. نن د امریکای په مشهور اخبار واشنگټن پوسټ کې د افغانستان د جنگ ټیکدارانو ته په ټیکه د ورکولو د تجویز په حق له د اخبار د نامتو لیکوال کیرن ډی ینګ یو تفصیلی معلوماتي رپورت چاپ شوی دی. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د اجرتی جنگیالو د دنیا د ټولو نه د طاقتور پرایویټ فورس په خوانی بانی اریک پرنس یو ځل بیا ویلی دی چې د افغانستان جنگ د دله په ټیکه ورکړی شي. اریک پرنس د خپل تجویز د وړاندې خوځولو د پاره مشکلاتو کې ګیر افغان حکومت سره د خبرو اترو د پاره کابل ته هم تللی دی. د ډیرو ګومان دی چې صدر ټرمپ د اریک پرنس د تجویز مرسته کوي، خو د اریک پرنس په ځینو خبرو افغان صدر اشرف غنی سخت تاو خوړلی دی او د په تیر زیارت خپل یو بیان کې افغان جنگ کې د نوو نوو خلکو د را دننه کولو په هڅه سخت بد ویلی دی. صدر اشرف غنی ویلی دی چې افغانستان به د ترهګرۍ خلاف د جنگ نه د کاروباري او د تجارتي جنگ جوړولو چرې هم اجازت ورنه کړي. پینټاګان کې د امریکې د مرکزی فوجي کمان مشر جنرل جوزف ووټل هم د اریک پرنس دې داوې سره اتفاق نه دی کړی چې وګینی د یو سو زرو اجرتیانو په زور او په ډیر کم خرچ ډیر زر د افغانستان جنگ وګټي. واشنگټن پوسټ لیکي چې د امریکای د قومي سلامتیا د کونسل ویان د یو تپوس په جواب کې ویلي دي چې مونږ د خپلو تګلارو د بیا بیا جاج اخیستو عمل جاری ساتلی دی او په هر هغه خبره او تجویز غور کولو ته تیار یو چې مونږ په افغان جنگ کې مخرونی کولی شي. د اریک پرنس په تجویز د صدر ټرمپ د رویې په حق له امریکې او افغان حکومتونو سره نږدې ډیرو چارواکو ویلي دي چې صدر ټرمپ د اریک پرنس تجویز سره تر دې وخته اتفاق نه لري، خو بلخوا د افغانستان جنگ دومره بې سوره کړی دی چې څه وخت هم سنوي خبره یا ټویټ پیغام خورولی شي. اخبار لیکي چې د بلیک واټر د پخوانی مشر د اریک پرنس په افغانستان کې د ښکارا کېدو او د افغان جنگ په ټیکه د اخیستو په حق له د دې بیانونو او مراکونو معلومیږي چې افغان جنگ د امریکای د مزاج خلاف روان دی، ځکه چې طالبانو په تیر اوړي کې خزلان د نصرتونه ترلاسه کړي دي او جنرال ووټل هم افغان فوج نه د غټي مرګ جوبل کېدو خبره تسلیم کړي ده. د اریک پرنس یو ترجمان مارک کوهن ویلی دی چې صدر اشرف غنی د صدارت د پاره موزون شخصیت نه دی او حکومت د امریکای د ټیکس ورکونکو د سالانه 2.5 ارب ډالرو په ډانګورو ولاړ دی. اخبار لیکي چې اریک پرنس د خپل تجویز د پاره د مرستې حاصلولو په غرض دا وخت د کابل نه واپس واشنگټن ته راغلی دی. د افغانستان په خپل دوره کې په دې نتیجه رسیدلې ده چې د صدر اشرف غنی مرسته ډیره کمه شوې ده او رست وروزه یوازې کېدو والا ده. خو د افغانستان د قومي سلامتیا د شورا ویان قادر شاه په اریک پرنس سخت ټکونه کړي دي او په دې جنگ نه د ګټې پورته کولو تورونه پوری کړي دي. قادر شاه د اریک پرنس تجویز په سخت سره رد کړي دي او ویلي دي چې زموږ سیاسي قیادت او خلک دا قسمه منسوبي چری هم نه مني. واشنگټن پوسټ د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې اریک پرنس بلیک واټر سره خپل ټول تعلق ختم کړی دی او اوس یې د فرنټیر سرویسز په نوم یو بل کمپنی جوړه کړې ده چې دفتر یې په هانګ کانګ کې دی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadynews.com. هیر یې نکړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د نن نه 15 کاله مخکې د پاکستان د هغه وخت پوځي امیر جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې عوامي پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په غړو باندې چې یو احتجاجي غونډه کوله باندې د حکومتي ځواکونو په ډزو کې د دغه سیاسي ګوند سلور غړي وژل شوی. نن د هغې 15 کلیزه نمانځله کیږي چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشرانو برخه اخیستلې ده. رپورټ په د کوټې ندرې بریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د کوټې د ښاروالۍ په میدان کې د شهیدانو د 15 تلین پر مهال باندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل چې په پاکستان کې دننه دوی د پښتني سیمو یووالی غواړي. د ده په خبره چې دلته موږ جمهوریت غواړو او فوج به په سیاسي چارو کې هیڅ ډول لاس وهنه نه کوي.
فوج به د سیاسيانو تر شا ولاړ وي، فیصلې به سیاسيان کوي. داخله او خارجه سیاست د وطن پالیسانی به سیاسيان جوړوي. فوج به د سرحدونو حفاظت کوي او که خدای مکه جنگ رالی دی به جنگ کوي. موږ به توپکو پیدا کړو، دی فوجي هم دی.
محمود خان اڅکزي پر دې محل باندې په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنو باندې کلک نیوکې وکړې.
افغانان څلوېښت کاله کېږي خپل بچیان ګولۍ ته مخامخ کړي دي. ستا جنګ لا نه دی خلاص شوی، دا د روس سره روغه وکړه وایي زما فوجیانو ته به ټریننګ ورکوي. تا خو ماته ویل چې روس راغلی دی، روس افغانستان نیسي، بیا پاکستان نیسي، بیا ځي ګرمې اوبه نیسي. هغه جنګ روان دی، تا ګرمې اوبه چین ته واده.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزي پر ملګرو ملتونو باندې غږ وکړ چې په افغانستان کې تپل سوې جګړه دې له منځه یوسي او ګاونډیان دې د دې پابنده کې چې دلته لاس وهنه نوره نه کوي.
دوه څلوېښت کاله دفاع وکړه، اوس یو څوک په لګیا دي مداخلت کوي، دوی یې نشي ګرځولی. تی مهرباني وکړئ، دا 15 قوتونه امریکا، روس، چین، فرانس او انګلیز د افغانستان پر پولو ودرېږئ، یا دا کوربه متحده پوځ راواستوئ یا خپل پوځونه راواستوئ مخ د افغانستان همسایګانو ته، چې دلته به څوک نه ځي.
و دغې غونډې ته د وینا پر مهال باندې سناتور عثمان کاکړ وویل چې موجوده حکومت د سیپیک هغه پروژې چې په پښتني سیمو کې موجوده وي هغه تړلې دي.
د عمرا خان سه مسلط کړی دی فوجانو، تاسو ولې د لابل ورځ زمینی بچټې په مرکز کې پیش کړي؟ د سیپیک نامیاد سیپیک ټول منصوبې وایستې، د پښتنو د دې سبې اتیا فیصد ستومنې وایستل، د جنوبي پښتونخوا ټول وایستل.
یاد دی ویس په 1903 کې د اکتوبر پر 8 نیټه باندې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په کوټه کې د جمهوریت د پرځای کې دوه لپاره غونډه کوله چې پر دوی باندې برید وسو، چې په ترس کې څلور کسان کاکا شهید رمضان اولسیار او داوود وجل سوی وو، 15 کسان ټپیان سوی هم وو. د کوټې د شاروالي شاروال ډاکټر کلیم الله خان په شمول 90 کسان نیول سوی هم وو چې دوی په کلونو باندې تیر کړی. خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزي له پاکستانه زه په خپل جلا وطن سو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
زه چیوا خزیم.
زمانم طاهرا دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی، زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
خا خبری رپورټونو ته ادامه ورکو. د جنوبی وزیرستان تعلیماتي چارواکي وایي چې په هغه سیمه کې د طالبانو د جګړې پر مهال شاوخوا 400 ښوونځي یا سکولونه ویجاړ شوي وو، خو اوس یې 30% بیرته رغول شوي دي. چارواکي زیاتوي چې په ځینو سکولونو کې اوس هم ودانۍ نشته او ماشومان یا د خیمو لاندې یا د ونو لاندې سبق وایي. پام وکړئ د عدنان بیټنی رپورټ.
په جنوبی وزیرستان کې تر 80% نه زیات سکولونه اوس هم وران پراته دي، او دغه په سلګونو شمېره وران شوي سکولونه د بیا رغونې لپاره د حکومتي مرستې په انتظار دي چې زیاتره پکښې د جنکو سکولونه دي. خو استادان او چارواکي وایي چې دغه په زیات شمېر ستونزو باوجود هم استادان په دې وران شوي سکولونو کې خپل ډیوټۍ ترسره کوي. د خبرې تیره ورځ د سلام استادان د ورځې په مناسبت سره راجوړې شوې یو غونډې ته کړې او ویلي دغه سکولونه په بشپړ ډول وران ویجاړ دي او ودانۍ نه لري، او نه د استادانو لپاره کوم استوګنې یا د خوراک څښاک انتظام برابر کړی شوی. خو باوجود دغه ستونزو استادان په سیمه کې د تعلیم رڼا خوروي. یو استاد پیر اقبال ډیوا ته وایي په تیږې ماشومان کښېنولی وي او ورته زده کړې ورکوي.
په سکول شې د څلې به نه میشته دی، د بشتره کټ میش دوی نه میندوي چې میږ وته کښېږدي. هغه استوز چای مړې ته په فکر شوي چې زه چای مړې چېرې مینده وکړم. قدرې څلور کسان په خپل غږ شپنډېږي، پاک شي یو کس د لنګري کردار ادا کوي او پښتانه ورته کوو، دوه کسان ټیچنګ کوو. خبره دا ده چې هغه علاقې بچونه ته دغه مسله ده چې هغه ته د کنوینس طریقه نشته دی، ایون کورسې ټټینه د نوستي د ځوی نشته دی. یمیږي ان شاء الله د جذباتو چې کب بخي کلک غورموي ځوی نوی بیا هم ډیوټي کړی دی ان شاء الله کې لاس کولم یکیږي چې مشتا هیڅ قسم د ټاټ بشتر غا ساري کرسي بلیک بورډ دا شینان دی روغلی. په پوسه د پولیټیکل کم پرشر ویل یا د آرمی پرشر ویل او زه خبره دوی چې اېدغه خبره هم نه.
د سرکاري شمیرو تر مخه په جنوبی وزیرستان کې تندروي او د ناکلن رای نجات نی فوزي عملیاتو په درس کې ناشدي 400 نه زیات تعلیمي ادارې په بشپړ ډول تباش شوې دي، چې پکښې بیا سره جوړې کړې شوې هم دي. خو زیاتره ورانې ویجاړې دي چې له عمله په زرګاو شمېره ماشومان د سکولونو څخه بهر دي. تعلیمي مبارزین په حکومت نیوکې کوي چې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د تعلیم رڼا تر ټولو کامیابه او مؤثره وسله ده، خو حکومت د تندروي سره مخامخ سیمو کې تعلیمي ودې لپاره پاملرنه نه کوي، چېرته کې چې په بیړني بنیادونو د سکولونو جوړول او تعلیمي رڼا خورول پکار ده. د سیمې خلک هم په حکومت ټکونه کوي چې تعلیم او ترقۍ لپاره نړیوالې ورورولۍ دومره ډالرې ورکړي چې ټوله سیمه به پرې ګلزار شي، خو حکومت پکې لا تر اوسه سکولونه نه دي جوړ کړي. خو د جنوبي وزیرستان د تعلیم څانګې مشر محب داوړ وایي نږدې 30% سکولونه بیا جوړ کړي شوي دي، او د نړیوالو مرستندوی ادارو په مرسته به باقي پاتې نور سکولونه هم ډېر زر برابر کړي.
او پولیټیکل انتظامیا پاک آرمی پروجیکټ سین یو سٹول لګیای خپل منشه کوارډینیټ کوي فټا سیکرټری ډایریکټر سره چې سیمرا ریمینینګ سکول لیډ ام شوی سکولینا دی پر د شوی سکولینا دی دا وار فوټینګ باندې هنګامي بنیاد باندې میز ما زیری ور کوي او جوړوي او ان شاء الله په کری ډیر تیز راو باستان کلام فرنیچر دا دی ور کړی دی نو میز نه را ده سه مطالبه دوی چې دا یا بدستور میز تعلقه خبره وشوله چې 70% میز سکولینا یا پداس حالات شندی چې بچون پرشکشن یا میز مطالبه کی خپل گورنمنٹ نه دی آرمی نه دی یوز نه چې دا مشت نظر نظر جوړ کی چې بچون سکول په طرف متوجه شي.
په جنوبی وزیرستان کې په دومره لوی کچ سکولونه په داسې حال وران ویجاړ پراته دي چې سش کال جنوري په میاشت کې د فاټا سیکریټریټ په خپل خلنیز ریپورت کې ویلي وو 1500 زیات سکولونه په قبایلی ضلعو کې د تندروي له لاسه وران شوي چې په هغه کې 912 سکولونه بیا جوړ کړی شوي دي، او باقي پاتې 1500 سکولونه د جوړولو باندې لا کار نه دی شروع شوی. پوهان وایي دې جګړه کې د پښتنو حجرات جماعت دود دستور په هدف کړی شوی او غواړي چې د پښتنو راتلونکي نسل د تعلیم څخه لرې وساتي. عدنان بیٹنای، ډیوا، جنوبی وزیرستان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پرو چې تاسو یې مهم بوله.
سو دا چې نو ورې د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کړ او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زید
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا اډی ریډیو او ټلویزیون دی. په نړیواله کچه د ترهګرو د مالی مرستو او په غیر قانوني توګه د پیسو په وړو راوړو نظر ساتونکي ډلې اف ای ټی ایف چارواکي د پاکستان په سفر باندې دي. اف ای ټی ایف د دې وړاندې پاکستان ته ځینې شرطونه ایښودي چې د ترهګرو مالی مرستو مخه ونیسي او ګوري به چې پاکستان څومره پرمختګ په دغه لړ کې کړی دی. نور حال پې د اسلام آباد نه د ډی ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
په نړیوال کچ د ترهګرو مالی مرستو او رقم په غیر قانوني ډول ترسیل په چارو نظر لرونکي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس ډله به پاکستان ته را رسي او دا ډله به د پاکستان حکومت سره په اړوند چارو حتمی خبرې کوي. د اف ای ټی ایف ډله به د پاکستان خزانه او داخله چارو وزارت چارواکو ترڅنګ مرکزی بینک چارواکو سره به هم لیدا کاته کوي. د غډله بعد اغه ټول انتظامی او قانوني بدلونونو چې د پاکستان حکومت د رقم غیر قانوني ترسیل او ترخګرو د مالی مرستو مخنیوي په قانون کې کړی دی جاج باخلی. مطبوعات اټکل کوي چې د اف ای ټی ایف د غډله بعد سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن اف پاکستان چارواکو نه علاوه قانون نافذ کونکو ادارو چارواکو سره به هم ملاقات کوي. روان کال د پاکستان حکومت په اعلی کچه اف ای ټی ایف ته باور ورکړی و چې د رقم غیر قانوني ترسیل او د ترخګرو مالی مرستو مخنیوي لپاره به دغه یادې ډلې سره نږدې نه کار وکړي. خو اف ای ټی ایف د پاکستان نوم د اها هیوادونو نوم لړ کې شامل کړی دی کوم چې اف ای ټی ایف وړاندیزونو رڼا کې د ترخګرو مالی مرستو مخه نیولو کې ناکام شوی دی. د پاکستان په معاشي او اقتصادي چارو نظر لرونکو صحافي او سړنکار مهتاب هیدر په دې حق لوي چې پاکستان وړاندې نه د اف ای ټی ایف ګری لیست کې شامل دی او کچره د اف ای ټی ایف وختونو ترڅنګ یې کار اونکړو نو بلیک لیست کې هم شامل دی یا رښتا او د دې مطلب به پاکستان باندې یو شمیر معاشي بندیزونه وي. مهتاب هیدر وایي نه یوازې اف ای ټی ایف بلکې نږدې روزو آی ایم ایف هم پاکستان نه دا غوښتنه کړې ده چې کلدم تنظیمونو پر ضد کاروای وکړي او داسې تنظیمونو مالی مرستې دې ودروي. دې نه ښکاره ده ټوله نړۍ د پاکستان نه دا غوښتنه لري چې د ترخګرو مالی مرستې دې ودروي. مهتاب هیدر وایي
انټرنیشنل کمیونټي هم سب کا مطالبه ہے کہ ہم ان ایشوز پہ سیریسلی کام کریں. اس لیے یہ وزٹ جو ہے جو فیٹف ہے اور یہ جتنے بھی یہ چیزیں ہیں یہ پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ ہم ان کی جو ریکوائرڈ ریگولیشنز ہیں اور جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو انفورس کریں تاکہ پاکستان جو ہے گرے لسٹ سے نکل آئے باہر اور بلیک لسٹ کی طرف نہ جائے.
دوی وی یو شمیر عالمی ادارے پاکستان نه دا غوښتنه لري چې د ترخګرو مالی مرستې او درولو په لړ کوټلې ګامونه پورته کړي او پاکستان د پاره هم دا مهمه ده چې دا غوښتنه اومني. اف ای ٹی ایف یو نړیواله اداره ده چې په ګرد نړۍ کې د ترخګرو مالی مرستو او رقم په غیر قانوني ډول د ترسیل د مخنیوي لپاره کار کوي او سړونکې وایي چې د پاکستان حکومت د غډله په دې حق لا پورته شوی خپل ګامونو باندې کانه نه کړه نو امکان دی چې نوم به په تور نوم لړکې شامل کړي شي او کچره داسې کیږي نو پاکستان به بیا یو شمیر عالمی معاشي بندیزونو سره مخ وي.
ترکی کې د سعودي عرب د یو مشهور صحافي او لیکوال جمال خاشقجي تریتم کېدل اوس قرار قرار په وغټه موضوع اوړي. د ترکی چارواکي وایي چې د پولیسو لمړنۍ تیړنې خې چې غني خاشقجي په استانبول کې د سعودي عرب په قونسلګری کې وژل شوی دی خو تر اوسه دا نه ده معلومه او په اثبات نه رسیدلی. خاشقجي د سعودي عرب د واکمنانو یو لوی منتقد وو. پاموکلیپ دی اکلا د عدنان رشید رپورت.
د ترکی چارواکو په وینا جمال خشوګي چا چې په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کولو تیره اونۍ د خپل واده کاغذاتو لپاره په استنبول کې د سعودي قونسلګرۍ ته ورغلی وو. د جمال خشوګي کوژدن شوې ښځې چا چې د قونسلګرۍ بهر انتظار کولو د نهې په ورځ ویلي هغه د دغه ودانۍ نه واپس نه دی راوتلی. خاغلی خشوګي د سعودي وګړی دی او د سعودي عرب قامی اخباراتو ترڅنګ به د امریکا اخبار واشنگټن پوسټ لپاره هم کار کولو. تیر کال چې کله سعودي عرب د حکومت مخالفینو پر ضد عملیات شروع کړل نو نوموړي به د سعودي ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان باندې سختې نیوکې کولې او بیا د هغې وروسته په خپله جلاوطن شو. د ترکی چارواکو رایټرز خبری ایجنسۍ ته ویلي د پولیسو لخوا ترسره شوي وړمبۍ پلټنې ښایي چې ښاغلی خشوګي په استنبول کې د سعودي عرب په قونسلګرۍ کې وژل شوی دی او زیاتوي موږ ګڼو چې نوموړی د یو سازش لاندې وژل شوی او بیا د هغه مړی د قونسلګرۍ نه بهر وړلی شوی دی. خو د رایټرز سرچینو دا نه دي ویلي چې هغوی دا فکر ولې کوي چې خشوګي وژل شوی دی. خو بلخوا د امریکا اخبار نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې د خشوګي ملګری او د ترکیش عرب میډیا اسوسیشن مشر توران کیسلیک کی د خولې لیکي چې ترکی چارواکو هغه ته پخلی کړی چې خشوګي وژلی شوی او د هغه مړی د قونسلګرۍ نه بهر وړلی شوی دی. یو شمیر میډیا رپورټونو تر مخه د سعودي عرب هغه 15 کسان چې د نهې په ورځ د سعودي قونسلګرۍ نه راوتلي وو د ترکی پولیس امکان څرګندوي چې هغوی د خشوګي په معامله کې لاس لري. خو د نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې د سرچینو د خولې لیکي دغه سعودي وګړي راغلي وو چې خشوګي غلی کړي. خو دا نه ده معلومه چې د هغوی اراده خشوګي سعودي عرب ته تختول وو او هغه ترې په غلطۍ وژلی شوی او کنه د هغوی اراده د خشوګي وجل وو. په استنبول کې د سعودي قونسل جنرال محمد العتابي د خالی په ورځ رایټرز خبری ایجنسی ته وښودل چې خشوګي په قونسلګرۍ کې نشته. د رایټرز خبری رپورټ تر مخه العتابي خبریالان دغې ودانۍ کې وګرځول او هغوی ته یې د ودانۍ شپږ واړه چتونه وښودل چې پکې د امنیت لپاره جوړې کمرې او ګودامونه شامل وو او دا ثابتولو کوشش یې کولو چې خشوګي په قونسلګرۍ کې نشته. رایټرز خپل رپورټ کې د العتابي د خولې لیکي چې قونسلګرۍ کې د څارنې کیمرې لګول شوې دي خو په هغې د خشوګي د راتګ او بیا د وتلو ریکارډینګ نه دی محفوظ کړلی شوی او په سمدستي توګه دا هم نه ده معلومه شوي چې دغه کیمرې خرابې وي او کنه.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یوه لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاسته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی سي.
تاسو هم بدلون راوستی شي.
تاسو هم بدلون راوستی شي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شي.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمونه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
دا د وایس آف امریکا ډیوی ریډیو دی او اوزو پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت لخوا د ګیس د بیو زیاتولو په سر خیبر پښتونخوا صوبه کې د سی این جی یا په ګاډو کې د استعمالیدونکو ګیس پای هم نورې زیاتې شوې دي. تفصیلي رپورټ په تاسو سره زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
په پاکستان کې د تحریک انصاف د نوي حکومت لخوا د ګیس بیو لړیدو سره د خیبر پښتونخوا صوبه کې د سی این جی یا په ګاډو کې استعمالیدونکو ګیس بیې هم لوړې شوې دي. د پاکستان د سی این جی سازمان مشر وای د ګیس بیې لوړیدو سره به اوس مسافرو نه اغستل کیدونکو کرایانې هم برقیږي ځکه چې 80% بسونه او نور ګاډي په سی این جی چلیږي. د پاکستان حکومت تیره میاشت د ګیس بیې 20% لوړ کړی وی چې له امله د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د سی این جی نرخ د یو کیلو پر سر 100 روپو څخه اوخته و. د سی این جی بیلابیلو سازمانونو مشرانو دوه ورځې وړاندې پریکړه کړې وه چې هغې به د ګیس د بیو لوړولو پر ضد عدالت ته رجوع کوي، یا به احتجاجي مظاهرې پیل کوي، یا به د سی این جی پمپونه تړي. د سی این جی د کاروباریانو د سازمانونو مشر عبدالسمی خان خبریالانو ته ویلي چې د سی این جی د بیو لوړولو سره به عام اولس او صنعت سخت وځپل شي. د ټول پاکستان د سی این جی فورم چیرمین شبیر سلیمان میډیا ته ویلي چې د بیو لوړېدو سره اوس خیبر پختونخوا کې د سی این جی د یو کیلو بیا 10 روپو نه 145 روپو ته لوړه شوې ده. هغه ویل د وړاندې نه هم د نورو صوبو په پرتلاخ صوبه خیبر پختونخوا کې د سی این جی بیا لوړه وه او اوس دا بیا نوره هم برختلې. د ویل د سی این جی د بیې زیاتېدو سره یوازې د مسافرو نه به په ګاډو کې زیاتې کرایانې نه اخیستل کیږي، بلکې د ټولو شیانو نرخونه به خیږي چې اثر به یې نیغ په نیغه په غریب اولس باندې پریوزي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
د پېښور ښار په تاریخي نمبر 1 سکول کې چې اوس د حسنین شریف په های سیکنډري سکول په نامه یادېږي، د زکونکو په لاس د جوړو شویو ماډلونو او سټالونو ننداره جوړه شوې ده. په دې نندارتون کې د زکونکو لخوا داسې ماډلونه نندارې ته کې خودل شوې دي چې ټول د بیکاره څیزونو نه جوړ شوې دي. زموږ خبریال مدثر شاه ورغلی او دغه ښکلی رپورټ یې ترې را جوړ کړی.
دا د پېښور ښار تاریخي نمبر 1 سکول دی چې اوس په حسنین شریف هایر سیکنډري سکول نومول شوی دی، او دغلته د مختلفو ټولګو زده کوونکو په خپلو لاسو خوندور شیان جوړ کړي دي. او خصوصیت یې دا دی چې دا ټول د بیکاره سیزونو لکه د پلاستیک خالی شو بوتلونو، ګیلاسونو، د کاغذي ډبو او داسې نور نه جوړ شوي دي، کوم چې عموما خلک ډېر رانته غورځي. د سکول منتظمینو یوه کوټه کې د دې نندارتون جوړ کړی دی، خو د نندارتون ساینسي څانګه بیا د توده کومه کې چې زده کوونکو د خپل نصاب مطابق ماډلې جوړې کړې دي. لکه د نظام شمسي د ماډلو جوړونکو د غدو د اووم ټولګي زده کوونکو عبدالرحمن او حمید الله چې د خپل ماډلو په حق لډي وته وای
چې دا سولر سیستم نه نظام شمسي د انور دی، د انور دی د سیاري د دې د ګر سپېل چکر وای دا په پیل نمبر مې دا مرکری ټول کې ولا چې کما یو سیاره ده کما چې انور ته ډیره جوخته ده دا مرکری دا ورپسې بیا په دویم نمبر باندې دا دغه دی وینستې دام پکې دا بیا په دویم نمبر دا دغه پسې مرکری پسې په دویم نمبر دا او بیا چې دی خو په دریم نمبر باندې زمونږ ځمکه ده
چې دا اورنج کلر چې کوم مونږ تخکاری دا نور دی زمونږ نور، او دا گری کلر چې کوم دی دا سپوږمۍ ده، او دا گرین او دا بلو کلر چې کوم دی دا زمونږ ځمکه ده. دا چې کله ځمکې ته او د سپوږمۍ د نور په منځ کې کله دغه راشي سپوږمۍ نو دې سره نور سپوږمۍ دغه نیسي تندر نیسي.
دغه ورځ نندارتون کې د تعلیمي نصاب په نورو موضوعاتو هم زده کوونکو ښایسته ماډلې جوړې کړې دي او ښودلې ده چې نصاب کې دی ته څه ښودل کیږي هغه په عملي توګه هم ممکنه ده. او د دغه ماشومانو سرپرستی کوونکي د سکول ډرایینګ ماسټر حبیب ګل وای ټولو ماشومانو کې څه ناڅه تخلیقي صلاحیت وي، بس دومره په کار ده چې د دوی لږه غوندې حوصله افزایي وشي.
غته دا اوس غته نه فالتو یو شی دی جوړ شوی دی. نو دا مونږ د علاقانو کې یو تحلیقي صلاحیت پکې اجاګر کوو، او دغه مقصد دی مونږ یو ډېر ټیلنټ دی ورکې خلک وایي چې ګورمنټ سکولونو کې څه نشته دی. تاسو راشئ مونږ معمولی اشاره وته زه وکړم او په سبا باندې بهترین بهترین پنپارې جوړې شوې دي کې خسته خسته کار شوی دی.
زیاته اکثره ماشومان ما نه د یوې موضوع په حق له تپوسو کې چې دا زه څنګه عمل کې خودلې شم. زه ورته معمولی یو سو اشارې وکم او بیا چې سو ورځې پس د ماشوم تخلیق وینم حیرانه پاتې شم. او د سکول پرنسپل احمد رشید وای منم د سرکاري سکولونو وسیلې به ډېرې کمې وي، خو کمو وسیلو کې هم ډېر څه کېدای شي.
په هر سکولونو کې آرټ ټیچر شته، خو
بعض اسکولوں کے دا مسائل دی آگے کہ انرولمنٹ سے والے رقم کا تاسو گورے کہنا نہ پورا کمرہ منگ دی تنشو دغا کو دے منس کے پکے ورتا دغا کرے پکار یار ٹول نور اسکول نو ہم دا کی اور گورنمنٹ ہم دا دی سرپرستیو کی اور دا اوشی
زیادہ د قانون سازی د لارې دا عمل نور هم قوی کېدای شي. ډومبیا دا وظیفه سکولونو کې ډراینګ ماسترانو ته سپارل کېدای شي او بیا په کار ده چې خصوصي تخلیقي استادان هر سکول کې واخستل شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
دا د وایس آف امریکا ڈی ریڈیو دے او اس زو یو بلا مرکتا سبلان دکھو چھے دیو فنکار او هنرمن کامران خان سرا زمنگا پسیم کی خبریال ارشد مومن کھڑی دا دے دا بیلا بیلو پختنو اتلانو دا ہوی اکسون او نمونی جوڑوی او کسا هم زنی مذہبی خلق دا دی مخالفت کبی خوبا بیا هم دتا په یوش میر دغه شان اکسونو جوړولو باندې خلک ته دستاینه کوي. د دې سره دا خبره تر تاسو وړاندې کوم.
زورګر شو سیاسي سماجی کارکونان شو زورګر شو سیاسي سماجی کارکونان شو
ګران اردوونکو د ستکنیکی مسلې لکبل تاسو ته مونږ دغه ویډیو پابل کېونه خو دلې فلا خو ورزو برته هم دغه مرکه اړخته چې د کامران خان سره پسې مکی زمونږ خبريال ارشد مومن کړي.
زما خپل پورنوم کامران خان ارمان دی. زه د ملکن درګې د هریان کوټ کلی اوسیدونکی یم. دا فن په پنسل سره تصویرونه جوړول په رنگونو سره په واټر کلر سره په آیل کلر سره او مجسمې جوړول بس دا خو زما د بچپن نه شوق دی. دا ریسنت وس ما چې کومې مجسمې جوړې کړې دي په دې کې دا د منظور پښتین مجسمه ده، د ډاکټر سید عالم محسود صاحب مجسمه ده او د ملال یوسفزی مجسمه ده. دا ما د خاورې نه جوړې کړې دي. د خاورې مجسمه د مجسمې پورې خبرې چې لکه غټه جوړې کچه جوړې او زیات نه زیات درې گھنٹې دوه گھنٹې دوه نیمې گھنٹې داسې ټایم اخلي. سلیکشن خو زه د داسې شخصیات کوم، داسې انتخاب کوم کم چې زمونږ قام له دغه راوړي، د قام ستونزې را مخې ته کوي، بنیادی چې زمونږ کمی مسلې دي هغه خلکو په نظر کې را اچوي او د پښتنو د را پاسولو د یو پلیټ فارم ته ور مخامخ کولو هڅې کوي. زه د داسې کسانو تصویرونه مجسمې او یا سکیچز جوړوم. منظور و ما مخکیم په انټرویو کې ویلی و چې لکه د یو ډیر ناشنا کار کړی دی، ټول پښتانه یو پلیټ فارم ته راوستل او د پښتنو چې کمی بنیادی ستونزې وي هغه ته ګوتی ونیولې، خپل دښمن ښکارا په ګوته کو او هغه خبرې چې چا به د یو بل سره نشوي کولې هغه د بام د سره وویل. نو بس په دې مې ډیر زیات خوښ شو او دغسې ورسره ورسره د ډاکټر سید عالم محسود صاحب زموږ د تحریک مشر دی، په ولسی تحریک کې ورسره مونږ یو کار ورسره کوو او کمالالی ته وګورئ نو زمونږ پښتنه پیغله چې د تعلیم په میدان کې زمونږ د زنانو د جینکو کم محلې ځلې کوي او کم مصروفیات لري، کم کارونه کوي، نو هغه هم د چانه پټ نه دي. سکیچز کې زه ګورم کم چې تکړه هنرمندان دي لکه سندرغاړي شو، انزورګر شو، سیاسي سماجی کارکونان شو، سوشل اکټیویسټ شو، نو د داسې کسانو سکیچز جوړوم. دینا یو خو زه دا کول غواړم چې کمی زمونږ کم جبر مونږ برداشت کوو، کم تکلیفونه، کم پابندۍ دي په مونږ باندې او کم ظلم مونږ سره کیږي، د دې او بل په دې سختو حالاتو کې چې زمونږ دا کم اتلان دي چې دوی لم دا ډاډګیرنه په دې تور ورکو چې لکه تاسو مونږ پسې شاته ولاړ یو او مونږ تاسو له څومره رسپیکټ درکو مونږ تاسو سره څومره مینه لرو نو دوی هم را مضبوطه وو په دې چل باندې او دنیا ته هم ښایو چې مونږ سره څه کیږي مخالفت راته ډېر زیات په دې وجه دی چې لکه تنګ نظري ډېره زیاته خوره ده مذهبي انتها پسندي هم ده نو دا خو مونږ داسې نه جوړو چې لکه دې ته یا مونږ عبادت کوو یا راته دا څه معزز دي که نه دا خو بس مونږ دې کسانو ته د دوی په ژوند یو دغه ورکوو د خپلې مینې یو دغه ورسره کوو که نه بس دا خلک راته وایي چې لکه دا تاسو ښه نه کوئ په دې کې ګناه ده دې له بس سا ورکوئ او یا تاسو بل مذهب شروع کوو هغه مذهب مو پرېښو د خپل مذهب که نه داسې مختلف قسمه خبرې کوي خو مونږ ته خو خاص خبرې نه ښکاري که نه بس عام خلک هم زیاتر خو لکه دا کم مولا ټایپ خلک دي نو دوی زیاتر دا سوچ کوي
د بلوچستان صوبې په ټنډه زیارت سیمه کې د صوبایي حکومت په مرسته د موسیقي یو ننداره جوړه شوې ده چې پکې د پښتنو سندرغاړو علاوه د ځایي پښتنو سندرغاړو علاوه د خیبر پښتونخوا صوبې پښتو سندرغاړي هم ورغلي دي او بلوچ سندرغاړو هم پکې ګډون کړی دی په دې کې زموږ خبریال نعمت الله سرحدي د پښتون سندرغاړي وحید اڅکزي سره مرکه کړې ده چې دا تاسو پام ورته راګرځو
ډیره مننه نعمت جان ستاسو او د ډیوا ریډیو ټلویزیون ډیر خوشحاله یم چې په خپل کلي کې په ټنډه زیارت چې ډیر مشهور دی په ټوله دنیا کې دلته نن موجود یم او د موسیقۍ ننداره را جوړه شوې ده زموږ د صوبایي حکومت کړی ده د دوی یو جهان مننه کو الله تعالی دې وکړي چې زموږ په دغه خوږ وطن کې دغسې د خوشحالۍ د مینې د محبت پروګرامونه نور هم زیات شي او خیبر پښتونخوا خو داسې ده چې هغه هم زموږ کور دی پښتانه دي ماته مینه را کړې ده یقین ومنه زما شل یوویشت کاله کیږي چې ما هلته دا ځان نه دی محسوس کړی چې زه یوازې هم هغه خلکو ماته در خپل کلی در خلکو کې زیاته مینه نه را کړې کم هم نه را کړې نو په دې وجه زالته ډیر زیات خوشاله یم ټول پښتانه دي خدای دی ټول خوشاله راتله
نن تاسو راغلي اصل ته دغه زیارت مقام ته دوه پرفارمنس کوي ډیر لوی سندرغاړي ته راغلي دي هغه نه یوازې د صبح خبر پښتونخوا بلکې د بلوچستان دی په منځ کې تاسو نن د زیارت خلکو ته پرفارمنس کوي آیا دغه اوسنی حالات باندې د بلوچستان حالات وکتل سي تاسو څه پر وایست مطلب کدلته سندر ویل پازادان
بالکل ایک وایس دغه خزمس پیغام دی چې نن دومره کسان سره راي او زې سوي چې دلته امن دی شکر دی الحمدلله ډیر ښه امن راغلی دی زموږ په وطن کې باید چې د لری لری زایو څخه خلک راسي کم چې دنن څه شلو ډیر ښه لمخ کې راتل یو اربیا موږ دوی ته بلنه ورکو او بلنه موږ ورکو دغه موسیقي پتروي ورکو د تاسو د ټلویزیون پتروي ورکو چې راسي زموږ په وطن کې امن دی زموږ وطنونه د دنیا تر هر وطن شایسته دی او بدرنګ نه دی نو شکر دی امن راغلی دی په دغه جوانی مزم راغلی او د پېښور څخه زما سره ډیر قدرمن سندرغاړي نور هم راغلی دی او زمش د بلوچستان ورونه هم راغلی دی دغه ته نو ډیر زیات خوشاله یو په داسې محفل کې چې نن مشتول سره یو ځای سوی او د موسیقۍ او شایسته ننداره ده
بالکل چیرې د سندرغاړي څخه پښتنه کوي اول به دا پښتنه کوي ستاسو نوې البوم کوم راځي خو اوس البوم ام پی 3 د نظام ټوله په لګټ ورسوي دي آیا اوس هم البوم جوړوي
البم خو داسې نه کوو چې بیخي په یو ځای باندې راسي دغه ټول دغه زمرد چې دی هغه اول یو اس بی او بیا میموري کارت رالی بیا دا هغه بعد اوس موبایل دور دی چې زیاتر خلک د موبایل باندې ډاونلوډ کوي هم او بیا د کموټر یا کپکوري ځان ته هغه سندرې هوري نو کوشش دغه وی چې یو سندره وکړو دوی دوی وکړو او دغه بیا ښه ویډیو وکړو شاعري انتخاب وکړو هغه بیا د سوشل میډیا د لارې موږ خپل مینوالو ته ورسو
تاسو د ویډیو ذکر وکړي یو غزل په ویډیو کوي ای دا اوس سوال مخ ته راغلی دی دغه وخت اکثر د سندرغاړو سره د پښتنې کیږي تاسو یو ویډیو جوړوي څومره خرچه کوي یو ویډیو
دا خو داسې ده چې په یو ویډیو باندې لس زره خرچه هم کیږي او لس لکه هم باندې کیږي دا هغه د کوالټي پرې فرق دی دا هغه سٹوری بورڈ پر فرق دی او د اغه چکم زیت تزه مطلب یو ویډیو د زیاده لې په زیارت کې کوم زما بلس شل زره خرچه راسی زم په امریکا کې کوم زما بشل لکه خرچه راځي دغه فرق پې پټ
تاسو غول کم اتنې غزل سی ول اغه هم تاسو د ریکارډینګ ویډیو ریکارډینګ په زیارت کې کړی وو کتون کو ډیر زیات خوشاله کړی وو اوس هم د اتنې غزل خاص کا په کاکړی ټپو باندې پروګرام استا
او ستا بالکل زکه چې داس ما وطن دی دلته د کاکړی ټپو ډیر زیات مینوال دی هم کاکړی ورته وای مغه خو ما ول سندره او چې ما ویل نو دلته د کوټي په سیمه باندې ما د کوټي ستاینه پکې کړی او داس مر د پښتون وطن چې دلته کمی علاقې دی نو ظاهر او چې پاګه کې بمرز دا ځایونه راوستل هم نو داغه په وجه مې وکړ
نن تاسو کوم غزل واوریدونکو ته کتونکو ته وړاندې کوي
ازما کوشش هم دغه دی چې نن هغه سندره ورته ویم چې د کوټه سیمه خکولی ژوب او بولان خکولی دي جار له زیارت او چمن په ټول جهان خکولی
اخرنی سوال دی تاسو ځوانان ته کوم پیغام ورکول غواړئ ولې ځوانان چې دغه وخت انقلابي غزل هم غواړي کاکړی غواړي هم غواړي اتنیز غزل هم غواړي
ځوانانو ته دغه وایم نن سبا زه د شاعرانو او سندرغاړو ته هم دغه پیغام ورکوم چې دا کوم شاعری انتخاب دی کوي باید چې دغه ونه کی او شاعر یو ښه کلام ولیکي او سندرغاړي د یو ښه کلام انتخاب وکړي چې زموږ د پښتو ژبه نور په ټوله دنیا کې په انټرنیشنل لیول باندې ترقی وکړي ځوانانو ته دغه پیغام ورکوم چې کوم دا خراب شاعری ده دغه ما وري او چې کوم ښه یو انتخاب چا کړی هغه ته دی توجه ورکړي
وید خان سکزای صاحب تاسو ډیر مننه ډیو رادیو ټیو سره خبر کولو
مننه تاسو یو جهان مننه نعمت الله سرادی صاحب د ډیو رادیو او ټی وی هم یو جهان مننه کوم کورو دا
خوګو او ریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو رادیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شه او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولای شي
د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ګران اوریدونکو هم په دغه پروګرام کې زمونږه خبريال نعمت الله سرحدي د بل پښتو هنرمن او سندرغاړي شفی ایثار سره خبرې اترې کړې دي د نوموړي د فن او ژوند په حق لاندې تاسو وړاندې کوو
نوال زمر سره مالی سندره یعنی فوک سندره چورتوي غزلیات او د نن سبا کوم جدید موسیقي چې د پاغه کې موږ اوریدل غواړي ش سندره ش په یو شاعر کې ش پیغامات پروت وي دوی غز موږ اوریدل غواړي مات کو د پښتو ژبې که خدای دی وکړي چې د مینوالو قدرمنو د از موږ سندره د از ما چې وي د دوی د معیار وړ وګرځي کله د دوی په خدمت کې ساسو د ټولو په خدمت کې او ستاسو موږ ډیر مننه کو زکه چې ستا زیات ستاسو سپورټ هم د زموږ سره د کیمرامینانو کم چینلان چې وي مزمر سندرې اواز موږ چهره در خلکو پر رسید را اوریدونکو پر نو ډیر مننه کو ستاسو
مخکې به د سوس کوم وخت به البوم راتلی نو البوم راتلی نو اوریدونکو به ډیر په انتظار ته ناشته اوس هغه د کیسټ دور لاړ د امپیتری دورالی اکثر خلک د امپیتری دغه کی آیا ستاسو رجحان وغلول تاسو کې
دا سید سرحدی صاحب په خو حقیقت خبره ده چې کوم البوم راتلی د کیسټانو دور اوس هغه دور ختم سو امپیتری میموري یو اس بی دغه دور رالی په خو به موږ البوم جوړاوي دغه بعد راتلی درې میاشتې بعد به یو البوم را دغه یو پېښتي چې ار اورز به موږ نو البوم کو نو البوم لاس غانې را لې پر یو سندره یو پر یو کلیپ باندې ودرېدل ار اورز کار اورز نیمه په دوه درې ورځې چې ډېر وخت ورکو په هفته کې به خامخه یو ش سندره ک هغه کاکړی وی ک غزلیات وی ک هر شی منوال خوش وی هغه به موږ په هفته کې خامخه ریکارډو تر منوال پر به رسو
بالکل ستاسو په چانس دی دغه وخت کاکړی ټپې جوړې سی وی دي
سازونه نس ارځي خپل ستون وځي ور واخلي ته خوا بده کف خلای راته وای وای یار د چای راته وای اور دین خدای دې سرحدی صاحب چې کاکړی موري ټپې ټپې موري ټپې زموري غزلیات موږ وایو نو د هر چا کم فکر چې وي زینه نوي دغه د پاره موږ خدمت کو دغه د پاره سندری وای غزلیات وای دا ار اوریدونکو خیال را سره دی
موږ وینو اوس مطلب را روان کم نسل سدی یا دا اوس کم روان نسل سدی هغه اکثر جدت پسندی غواړي یعنی په غزل کې تیزی غواړي په خو په دیسو اوس پرستیج به څوک ناسو دغه غزل اوس که دا تن غزل وي ځوانان ډیر ته خوشحالیږي
نن سبا دغه نوې طبقه نوې ځوانان چې راپورته شوي دي دا خو حقیقت هم اتڼیز سندرې اوري هغه په پاپ میوزیک تیز میوزیک کې غواړي ځکه چې هغه سلو ډېر ګیله شی دوی نه غواړي خو اورېدونکو ته که دوی نه غواړي یا نه اوري موږ خامخا دوی ته یو غزلیات او یو دی شاعري مخکې ما درته وویل چې په هغه کې ښه پیغامات پروت وي هغه هم زما حق جوړیږي چې در دوی پورې ور ورسوم د دوی تر غوږو د دوی تر ذهنو د دوی تر فکره پورې دا زما حق جوړیږي خامخا دا نه ده لازمه چې زه به دوی ته کاکړۍ وایم هغه ټپیز به وایم یا اتڼۍ به وایم زموږ دا حق جوړیږي چې غزلیات هم وایو ښه پیغامات ځکه چې دوی نوي هلکان دي نوی دور دی دوی ته د ښه یو شاعري یو پیغامات چې پروت وي دغه پیچان دغه شعور په دوی کې فلحال نشته دوی لګیا دي تعلیم کوي پړایي کوي نو دا بیا موږ ته حق جوړیږي چې په پښتو کې غزلو سندرو کې موږ دوی ته یو ښه پیغامات ورکړو چې در دوی پر ور ورسیږي
مطلب انقلاب د انقلابي غزلو لوري ته هم ځوانان د لږ دغه فکر کوي ولې دا وخت موږ وینو پښتون کام چې در ډېر غټو ستونزو لاندې د ډېر عجبه جبه شانو لاندې دی مطلب داسې هر طرف ته موږ وینو د ښه ژوند موږ نه وینو د پښتانه کام
د پښتانه کام خو ډېر ځپلی ژوند دی ډېر در په در ژوند دی خدای دې پښتون سره یو کې الله دې جوړ کې انقلابی سندرې دا موږ ویلې دي په هغه کې هغه د پیغامات خبره رااله د کومې ستونزې چې زموږ په وطن کې جوړې دي د پښتانه قام باندې پښتانه پر سیمه باندې هغه شاعران لیکوالان دوی لیک کړی دی پر هغه حالاتو هغه موضوعاتو باندې ځکه چې موږ هغه خامخا راخو هغه موایو
اخرنه کې د ځوانانو لپاره پیغام دا ډېر ضروري وي
مننه سرحدي صاحب پیغامات زما د خوا اوریدونکو مینوالو او ځوانانو لپاره اول پیغام دا دی چې د خپل پښتو ژبې خدمت دویم کوي موږ هم کوو پښتو دی نه یری په کار دا ده اوس انګلیش هم لازمي ده انګریزي اردو د هره ژبه چې دا ضروري وي خپل پښتو دی نه یروي او د تعلیم او خواته دی زیاته توجه ورکړي ځکه چې را روان ژوند چې دی تعلیم وی هغه ډیر سخت ژوند وی د دوی لپاره تعلیم ډیر ضروری وی تعلیم دی وکړي
شفیع صاحب ستاسو ډیر مننه د ډیوا ریډیو د ټی وی سره د خبر
ډیر مننه د ډیوا ریډیو د ټولو کارکونانو او ستاسو د ټولو خدمتګارانو سره ډیر مننه کوم ژوند دی وسې آباد وسې خدای مو مل سره آباد
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د نن ورځې د دغه ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله تاسو ته ښه شپه غواړم زه فواد لامی او زما همکار
محمد اکرام
او تاسو نه اجازه غواړو خو هیر مو نشي چې له دې نه وروسته بیا هم زموږ بل خبرونه د یو بل همکار په کوربتوب پیلېږي او تاسو کولی شئ په فیسبوک او ویب کې هم زموږ رپورټونه تعقیب کړئ